امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنایم د دوم پښتو خبری خپرونه په پایل کې پامو کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته
د افغانستان حکومت د مسکو په راتلونکو غونډه کې ګډون نه کوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن پر ایران باندې د سخت اقتصادي بندیزونو د لګول غوښتنه وکړه او په سلګونو زرو روهنګیایي مسلمانانو د بنگلاديش په کمپونو کې نن لوی اختر ولمانځه
قدر من اوریدم کو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو روسا پر پټونه کې دا هم اوري د افغانستان حکومت وای د مسکو په کانفرنس کې ګډون نه کوي
بویزا مورد سول و روان سول باید بره
په خاص ډول د سولې او د سولې بهیر باید د افغانستان او افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وي
په خاص کې خلک د اختر په ورځو کې د امنیتی تدابیرونه خوښ دي
شکر الحمدلله ایت خ داسې خطرېږي امنیت ته خدا خوښ ولایت د نور ولایتونو په نسبت ډیر خدا
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وی د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې ښه نتیجه ورکړې زموږ همکار احمد شکیب دوست د جنرال نیکلسن د کانفرنس مهم ټکی تاسو په ژوندۍ بڼه د سټډیو نه اوري قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره اوري اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم په داسې حال کې چې روسیا وای غواړي چې د افغانستان په باب بل میاش په مسکو کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او د طالبانو تحریک غړو ته هم په کې د ګډون بلنه ورکړل شوې د افغانستان د خارجه وزارت ویان صبغت الله احمدی نن د چهارشنبه پر ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په کې د برخې اخیستلو نیت نه لري
په خاص ډول د سولې او د سولې بهیر باید د افغانستان او افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وي د مسکو په ناسته کې ټاکل شوې نه ده چې موږ ګډون وکړو
روسانو په 1996 لمریز کال کې هم په مسکو کې د افغانستان په حقله نړیوال کانفرنس جوړ کړو چې هند ایران چین پاکستان او د مرکزی اسیا د 15 هیوادونو استازو پکې ګډون کړو خو د افغانستان حکومت او متحده ایالاتو پکې ګډون ونه کړ که څه هم چې تر اوسه طالبانو د افغانستان د حکومت د یو طرفه اوربند اعلان وروسته عکس العمل یې غبرګون نه دی ښودلې د کورنیو چارو وزارت نن د چهارشنبه پر ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د لوی اختر پر لومړۍ ورځ پر پولیسو باندې یوازې درې حملې ثبت شوي خو ځاني تلفات یې نه دي لیدلي د دفاع د وزارت ویان سید غفور احمد جاوید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د حکومت مخالفانو په ځینو سیمو کې حملې کړې وې او امنیتي ځواکونه هم د پلان سره سم د نوموړو په قول ځوابي عملیات وکړل د دفاع د وزارت د ویان د ادعا له مخې په ننګرهار کونړ لغمان غزنی پکتیکا اورزګان زابل فراه فاریاب کندوز بغلان او هلمند کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې څلور غړو په شمول نه هیڅ وسلوال وژل شوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي جمهور رئیس غنی د تلی په اتشتما د خپلواکۍ د نه نویمي کلیزي د لمانځلو په مناسبت په وینا کې د طالبانو سره د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې پورې په مشهور ډول د میشنې اوربند اعلان کړو دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه د سرکانو ولسوالۍ د شونکلې په غرنۍ علاقه باندې د پاکستاني قواو په ډزو کې دوه تنکۍ جنکۍ وژل شوي او یو کس زخمي شوی په یو کور باندې د پاکستانی قواو د درندو توپونو دوه مرمۍ ولګېدلې او د ډیورنډ د کرښې په غاړه پراته خلک مجبور شو چې پاسي او د ولایت نورو برخو ته کډه وکړي د افغانستان حکومت څو ځلې مخکې هم د پاکستان پوځ په دې تورن کړو چې له کونړ سره په څیرمه پرتو قبایلي علاقو کې د پاکستاني طالبانو سره د جنګ په وخت د کونړ غرنۍ سیمې په توپونو ولي دا واشنگتن دی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا رئیس جان بولټن ویلي دي چې متحده ایالات غواړي پر ایران باندې هغومره سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي کوم چې په 1994 لمریز کال کې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي تړون د لاسلیک کولو نه مخکې پرې لګېدلي وو په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال کریس هناس د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته لولي
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای په ایران د اقتصادي بندیزونو د سره لګولو خو اغیز کړی او زیاته کړه چې د ټرمپ اداره غواړي د ایران په خلاف نور اقدامات هم وکړي. ښاغلی بولټن د اسرائیل ته د خپل سفر پر وخت نن د اګست په 2 وویل چې په ایران د لا زیات فشار اچولو لپاره امریکا د خپلو متحدینو سره خبرې کړي دي. بولټن وویل چې په دې فشارونو کې نور اقتصادي بندیزونه او اقدامات شامل دي، خو تر اوسه معلوم نه دي چې دغه اقدامات به څه وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار همدارنګ وویل چې واشنگټن په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، خو د ایران د حکومت نه غواړي چې خپل رویه بدله کړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگټن.
تاسو دا خبرونه د واشنگټن نوري. نن د چهارشنبه ورځ د لوی اختر په لومړۍ ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي قواو او کشمیری مبارزونو ترمنځ نښتی شوې دي. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته لولي.
په داسې حال کې چې هند کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شوه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د مرکز سرینګر په شمول په زیاترو ښارونو کې د لمانځه د ادا کولو نه وروسته په سلګونو مظاهرچیانو چې د آزادۍ شعارونه یې ورکول له پولیسو او عسکرو سره نښتې وکړې. پولیسو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او د ربړي مرمیو ډزې وکړې. کشمیر چې یو څه برخه یې د پاکستان او ډیره برخه یې د هند په کنټرول کې ده، د خلکو غوڅ اکثریت د ازادۍ لپاره مبارزه کوي، خو دواړه هیوادونه پر کشمیر باندې د بشپړې واکمنۍ دعوا لري او تر اوسه یې دوه جګړې هم کړې دي. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگټن.
په سلګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو چې د برما د پوځ او ظلم د تیدي په نتیجه کې دوه کاله مخکې بنګلادیش ته پناه وړې وه، نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ولمانځله. خو د برما سیاسي مشره او د نوبل د سولې د جایزې وړونکې میرمن آنګ سان سو چی وای چې ټیررزم د روهینګیایي مسلمانانو په ضد د پوځ لخوا د تصفیوي عملیاتو مهمه وجه وه.
The IDPs have to be sent back by Bangladesh.
دا د آنګ سان سو چی غږ دی چې نن یې په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وینا کوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون له خپل اصلي وطن نه په زور او جبر د خلکو شړل یو جنګي جرم بللی دی. د رخاین ایالت نه له 200,000 نه زیات خلک بنګلادیش ته مهاجر شوي دي. په سلګونو کلي سوځول شوي او په ځوانو ښځو باندې عسکرو بودایي راهبانو جنسی تیرا کړی، په زرهاو خلک وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس زید رعد الحسین وای چې په نړیواله کچه باید د برما د پوځي قمندانانو او سیاسي مشرانو نه په دې اړه تپوس وشي. نن په سلګونو زرو حاجیانو په جمراتو کې شیطانان په کاڼو وویشتل. د کال مخکې په همدغه ځای کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې 200 حاجیان چې زیاتره ایرانیانو وژل شو. له بلې خوا سږکال د حج په موسم کې د سعودي عربستان دولتي خزانه ته په میلیاردونو ډالر رسیدلی دي. د سعودي حکومت دا وخت په حجانو باندې د ترانسپورت او خیمو په عوض کې درانده فیسونه لګوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورید.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې ښه نتیجه ورکړې. جنرال نیکلسن د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې او د طالبانو سره د پخلاینې په هکله دفاع وزارت کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات ورکړل. زموږ همکار احمد شکیب دوست د جنرال نیکلسن د کانفرنس خبرې اوریدلې دي. نو مهم ټکی به د احمد شکیب دوست نو پښتو چې امدا اوس استډیو کې را سره ده. شکیب جان، استډیو مشه د جنرال نیکلسن د خبرو مهم ټکی څه وو؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د قاتم لاټر د ماموریت قومندان له کابل څخه دلته په واشنگټن ډي سي کې له خبريالانو سره خبرې کولې او په درو مهمو مسایلو باندې تمرکز وکړ. یو دا و چې هغه وویل چې په افغانستان کې د ډونالډ ټرمپ تګلاره کار ورکوي او دارنګه د دغه تګلارې په برکت هم په طالبانو باندې سیاسي فشار زیات شوی او هم نظامی فشار او هم اجتماعي فشار. د دې ترڅنګ چې د فشارونو یادونه وکړه، ویل چې د طالبانو طرف هم تر بل هر وخت د سولې لپاره آمادگی لري او دغه زمينه چې مساعده شوه ده دوړو طرفونو ته بلکې ټولو زیده خلو خواو ته د دې زمينه مساعده شوه ده چې د سولې په مذاکراتو کې یا د سولې د زمينه د برابرولو لپاره لاسونه سره یو کی د جنگ او د سولې خبره ډیره زیاته یاد کړل ویل چې تربل هر وخت اوس د سولې د راوستلو لپاره امکان زیات شوی دی د افغان ځواکونو د قوی کېدو او دارنګ د هوایي عملیاتو په برخه کې د افغان قواو هوایي قواو او دارنګ د کمانډو پوځیانو د رول ستاینه وکړه چې په مجموع کې په دې مهمو مسایلو کې چې ما مخکې اشاره وکړه په دې باندې تمرکز ډیر زیات
د استراتیجی د مسریت په حق لې تاسو ذکر وکړو چې د خبرو مهمه برخې دام و یوازې د طالبانو هڅولو د سولې د پروسې لپاره کنه د استراتیجی د نورو برخو مسریت په څه کې د دې څه یادونه وکړه
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالد ټرمپ تاګلار د تیر کال د اگست په میاشت کې په همدغه وخت کې اعلان شو د ډونالد ټرمپ له خوا هلته په دغه تاګلار کې دوو مسیرونو او یا دوو لارو ته اشاره شوی و چې باید د افغانستان د کشالې د حل لپاره کوښښ یو دا چې په مخالفینو باندې فشارونه زیات شي چې د سولې خبرو ته حاضر شي دویم دا چې د افغانستان د حکومت او نظام د تقویې لپاره کار وشي هم سیاسي برخه کې او هم نظامی برخه کې نو جنرال جان نیکلسن ویل چې په طالبانو باندې سیاسي اقتصادي دارنګ نظامی او اجتماعي فشارونه لکه بلاډینونه کېږي پرلتونه روان دي دغه فشارونه روان دي او ورسره د افغانستان حکومت هم د سیاسي موقف نه اوس په خدریس کې ده ترڅنګ افغان پوځیان هم توانیدل دي چې تجهیزات ترلاسه کی روزنه او د مشوره چې د نړیوال قواو له خوا ورته ورکول کیږي دا هم دوچنده شوی ده د ترڅنګ جنرال جان نیکلسن یو مهم مسلې ته اشاره وکړل ویل چې دا جګړه اوس د افغانانو جګړه ده په دې معنی چې افغان پوځیان نیمایي عملیات یا پوره عملیات د ټولو پوځي عملیاتو مشري په غاړه لري او د ترڅنګ د افغانستان هوایي قوا کول شي چې نیمایي پوځي عملیات چې د حواله لري کیږي هغه تر سره کی د کمانډو پوځیانو رول ته مخکې اشاره وکړه چې هم دو چنده شوی دی او هم ورسره د دوی د تجهیزات زیات شوی دی یو مهمه مسله چې په ورستیو کې پیښ شو دا د غزنی جګړه و د غزنی د جګړې په اړه دی پښتون په جواب کې جنرال جان نیکلسن وویل چې طالبان د بدونو د کول وسلري خود خارونو یا د سیمو د ساتلو وس او توانایي پکې نشته نو هغه تر ډیره بریده د تلفات یادونه وکړه هغه وویل چې طالبان هم تلفات لري لکه چې افغان پوځیان لري خو هغه وویل چې په مجموع کې دوی د تلفاتو په اړه زیات خبرې نه کوي او تبصره نه کوي
بله یعنی په مجموع کې د استراتیجی برلاسه ګڼل د ډېر مننه احمد شکیب دوست قدر مون اوریدونکو د جنرال نیکلسن د خبرو تفصیل په نورو خبري برخو کې هم اوریدل شي البته د امریکا غاک آشنا راډیونه بیا هم د سیمه او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غاک آشنا راډیونه ادامه ورکړه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د افغانستان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي دغه غونډه د همدې کال د سپتمبر د میاشتې په 4 نیټه کیږي روسي ویلې چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړي د همدې موضوع تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې سره سره چې افغان حکومت روسي سره ډېری ښې اړیکې لري خو په مسکو کې د سپتمبر په 4 د افغانستان د سولې په تړاو ناسته کې به د دغه حکومت کوم استازی ګډون ونه کړي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان سیغبت الله احمدي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه چې په سیمه او نړۍ کې هر کانفرانس او غونډه جوړیږي باید افغان حکومت د دغه سیمه سره په سر کې ځای ولري
و روان سولز باید بره
په خاص ډول د سولې او د سولې بهیر باید د افغانستان او افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وي د مسکو په ناسته کې تاکل شوی نه ده چې مونږ غړون وکړو
قرار نشته شرکت بکنه.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایند مسکو په ناسا کې د افغان حکومت د نه ګډون د پریکړې په باب ډېر توضیحات ورنه کړل، خو ویل چې افغان حکومت استازي به د مسکو په ناسا کې ګډون ونه کړي. هغه ویل افغان حکومت د روسیې سره ښې اړیکې لري او وخت پر وخت د افغانستان پاکله پر مسلو افغان حکومت او روسیه یو بل سره سلا مشورې کوي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د سه شنبې په ورځ ویل چې د سپتمبر په 4 په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په خبرو کې وسلوالو طالبان ته د ګډون بلنه ورکړ شوې او طالبانو هم دا بلنه منلې ده. ښاغلي لاروف هیله وښوده چې د مسکو د سولې خبرې به ګټورې وي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر طالبان سره خپلې اړیکې په افغانستان کې د روسیې وګړو د خوندیتوب لپاره د خپلو هڅو یو برخه وګڼله او ویل چې هڅه یې دا هم ده چې طالبان له جګړې لاس اخیستو او افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې حقله خپل دریځ نه څرګند کړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د مسکو د سولې په خبرو کې چې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه اخلي، د افغان حکومت د استازو ګډون ممکن د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ تماسونو زمینه برابره کړې وي او په راتلونکي کې د هغوی ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل سبب شوی وي چې په دغه کانفرانس کې د افغان حکومت د استازو نه ګډون به افغانستان ته فرصت له لاسه ورکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی د امریکا او روسیې اړیکو ته په پاملرنې دا ګڼي چې ممکن افغان حکومت د مسکو ناسا کې د نه ګډون پریکړه د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا له امله کړې وي.
خو په هر صورت دا چې ولې اشتراک نه دی کړی، فکر کوم چې امریکا به خوښه نه وي په دې کې چې د افغانستان حکومت اشتراک وکړي په هسې حکومت او پرېږدي چې روسان څه نتیجه یې دېنه لاسته اخلي. فکر کوم روسان د خپلو ګټو او منافعو دپاره دا کنفرانس غوښتی چې طالبانو نظر یې واړوي او وویني چې څه دی او څه وایي او د افغانستان دپاره دا فتحا دا کومه فایده نه لري.
د دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د 2018 کال په اپریل کې هم د افغانستان په هکله د یو نړیوال کنفرانس قربتوب کړی و. د تېر کال په کنفرانس کې د افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان او مرکزي آسیا 15 هیوادونه استازو برخه اخیستي وه، خو امریکا ته په دې کانفرانس کې د ګډون د بلنې سره د دغه هیواد استازو پکې برخه وانه خسته. تر اوسه په مسکو کې د سپتمبر د 4 ورځې د ناستې په اړه ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د کیدونکو غونډې په اړه کې د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا په روسیې کې د سیاسي چارو کارپو شیرحسن سره مرکه کړې چې ساس پام اوریدو ته راګرځو.
شیرحسن صاحب، تاسو ستړي مشي که غږ مې اوري؟ پښتنه ورسره جوړه کوم چې مسکو د طالبانو سره یا د افغانستان په دې روغې جوړې کې ولې ډېره علاقه مندي لري؟
آشنا صاحب، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اختر مو مبارک شه. تاسو د رادیو له لارې نه ټول افغانانو ته د اختر مبارک
وایم. مننه کور ودان، تاسو ته مبارکي وبخښي.
روسیا په دې سپتمبر په 4 نیټه داسې پټل شوې ده چې د طالبانو سره یو ناست لري په مسکو کې او مسکو به د طالبانو دغه ناست کوربه وي. دلته په مسکو کې د طالبانو سره ناسته یا د هغوی سره خبرې د روسیې د منافعو او د روسیې د ګټې د زاویې څخه کتل کېږي. دا چې د افغانستان دپاره څه معنا لري، دوی داسې وایي د روسیې سیاسي نخبګان چې دا د افغانستان د حکومت په ګټه خبره ده، د افغانستان د دولت په ګټه خبره ده، ځکه هغه خبرې چې روسیې د طالبانو سره کوي یو برخه دا ده طالبان دې د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د رسمي واکمنۍ سره خبرې شروع کی د سولې لپاره او د دې لپاره چې څونه دوی کولای شي چې وسلواله خطا یا وسلوال مقاومت دوی په سیاسي پروسه باندې بدل
شي.
دوی خبرې شروع کیږي د روسیې د ګټو پر بنیاد باندې چې روسیې په دې کې څونه ګټي ویني.
صحیح، یو اړخ به دان دی چې اوس خو طالبانو د مسکو دا بلنه ومنله. ستاسو په نظر باندې طالبان خیر ولی پر روسانو دومره باور لري؟ روسان خو د خپل ګټو د پاره کوي.
نو خبره خو اصلا دا ده چې ټول عمر په سیاست کې هم او په ټولنیز ژوند کې هم وایي چې ستا د دښمن زما دوست دی یا ستا حریف زما دوست دی. طالبان هم په دې پیږي چې امریکا او غربي نړۍ په افغانستان کې ښکیل ده او طالبان هم د هغوی سره په جنگ او جنجال دي او روسیا له دغه څخه یو څه فاصله لري. دا چې د روسیې او د امریکې مناسبات او روسیې د غرب مناسبات سره هم دي خو طالبان ویني چې ډېر دوستانه نه دي. نو طالبان په شکل په یو شکل داسې کال غواړي چې د امریکې د یو سیال سره د هغه په انګوال کې واقع ده په مقابل جانب کې واقع ده رابط نږدې دي تر څو وکولی شي په نړیواله سطحه مطرح شي او د افغانستان په سیاست کې هم
ځواب مې واخیستو. یعنې چې طالبان کوشش کوي ځان ته سیاسي مشروعیت پیدا کړي. په هر صورت یو بل اساسي پوښتنه په خپله د دې غونډې په محتوا ده او په اهمیت ده. مسکو دې غونډې کې امریکا ته بلنه نه ده ورکړې او افغان حکومت هم پکې د ګډون نه کولو خبر ورکړی دی. ستاسو په نظر داسې غونډه یا کانفرنس به څه نتیجه به ولري؟ خیر
پارسرت روسیا خو په دې هڅه کې ده چې د دې پروسې پیشاهنګ شي، یعنی په افغانستان کې د سولې د پروسې پیشاهنګ شي. په نړیواله کچه د دوی څرګندونه داسې ده، ولې هدف یې دا ده چې دوی وکولی شي د طالبانو سره دونه روابط خپل نږدې کړي چې هغه جنګجویان چې مرکزي آسیا او روسیې ته خاص خطر پېښوي که د هغوی په وړاندې دوی وکاروي او دغه کارونه د دا کانفرنس څخه شروع شي. نو دوی فکر کوي چې د افغانستان د حکومت موافقه هم په دې کې شته دی او د افغانستان د سفیر موافقه هم په دلته په روسیه کې څرګندونه کړې ده چې دا خبره د افغانستان په ګټه ده او کوم غیر مشروع کارونه دي چې د طالبانو سره خبرې.
شیر حسن صاحب یو لنډ ځواب کرا کې چون تاسو د خارجي جنگیالي یاد کړل د روسیې په ارتباط، روسیا په افغانستان کې د داعش ته حضور نه څومره اندېښنه ده اندېښنه لري او آیا دا هو جنگیالي یادونه کوي چې د چچنیا دي او هغه په افغانستان کې جنگیږي؟
بالکل دوی زیات خطر هم هغه د داعش څخه احساسوي او دوی په دې پوهېږي چې په داعش په تشکیل کې چچنیان هم دي، د مرکزي آسیا اسلام بنسټپالان هم دي او د سوریې څخه راتښتېدلي او یا د عراق څخه راتښتېدلي خلک چې اوس د افغانستان خاصتاً د افغانستان په شمال کې ځای په ځای شوي دي. مرکزي آسیا او د هغې له طریقه بیا د روسیې لپاره لوی خطر دی. دوی په همدغه احساس غواړي د طالبانو سره نږدې شي.
صحیح. ډاکټر شیر حسن صاحب کور رمضان چې تاسو د مسکو نه موږ سره د ټلیفون د لارې نه خپل نظر شریک کوو د دې مهمې مسلې چې د افغانستان د سولې په اړه ده تاسو معلومات ورکړئ. کور رمضان
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړي. د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د اختر په لومړۍ ورځ ښه امنیتي تدابیر نیول شوي او هغوی اختر په ډاډه زړه ولمانځه. خلک د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او هیله مند دي چې ټول هیواد کې امن او سوله قائم شي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
دا د خوست د مرکز اړوند په یو پارک کې د خلکو ګڼه ګوڼه ده چې د اختر لمانځلو لپاره پکې خلک راټول شوي. پر مرکز سربیره له ولسوالیو نه هم دې او نورو تفریحي پارکونو ته خلک راځي. له دې کبله چې په دې وروستیو کلونو کې د خوست امنیتي وضعیت مخ پر بهبود روان دی، د اختر په مراسمو کې له خلکو سره د نامنه اندېښنه له منځه تللې. دوی په ډاډه زړه اختر او نورې خوښۍ لمانځي.
د وړی کې سره دا پارک ته د ستري چې په وړی کې ایت کې دلته اوربند اعلان دو خو دا ورته کا اوربند اعلان نه دی. په ستري کې نډیر پارک غاټ پارک دا غدای چې ځوانون رغلي دي خپو جوش په ولولې سره خپل ساتراي کې مختلفې ملي زیاته سي.
نصر امریان د اسماعیل خیل مندوزای ورسولای وسیدونکو پارک ته د دې په خاطر رغلي چې زیات خاله کړي د ساتراي په مورید په خاطر پکری بدل شي ډیر خلک دغه پارک ترسي مونږه د دې په خاطر غولیو چې پکرم بدل شي او ساتيري وکړو.
له کال 2014 میلادي وروسته چې پاکستانی ځواکونه په شمالي وزیرستان کې نظامی عملیات تر سره کړل، په سویل ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه په خوست کې د امنیتي پیخي کمې او امنیتي وضعیت ورو ورو د بهبود په لور روان شو. له همدې کبله کال تر بل په تفریحي سیمو میلازایونو خار او د غرض په نور غمازینو کې د خلکو ګڼه ګڼه په بیساري ډول زیاته شوه. خلک په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو حساس تایي.
شکر الحمدلله ایت خ دا سه خطرېږي امنیت ته خدا خو ولایت د نور ولایتونو په نسبت ډیر خدا د ملي امنیت د نور ورګنونو څخه ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته د زمينه برابر کړې دو
د دې ترڅنګ خلک هیلمن و چې طالبان به هم اوربند اعلان او دا اختربت کوچنی اختر په زیر په لاټ ډیر آرام فضا کې ولمنځي خود طالبانو له لوري د اوربند نه اعلان پر اساس خلک خوشی نه بریخي
طالبان نمن دا غختنه دو او مرور ورونه چې د دولت سره مرور دی خلاف دی چې دوی اوربند ته لو پر اعلان کی سول آرامای ته وند کی دی وای منی
یو شمیر خلکو له آشنا رادیو سره په خبرو کې هیله سرګندکړه چې ورس په ټول هیواد کې امن او سول برقرار او قائم شي دوی له افغان حکومت نه غختنه لري چې د برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او دا هم د روان خبرونه روسي رپورت په امریکا کې د منځني دورې انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي د جمهوریت ګوند غړي په ولس کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ محبوبیت د نږدې نڅاري د خغلی ټرمپ محبوبیت په اوس وخت کې څلويخت په سلو کې ده نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جمالون په رپورت کې اوري چې عاشق الله رحیم زید درته اوري
په ولس کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د محبوبیت کمیدو د جمهور غوښتونکو ګوند کاندیدان اندېښمن کړي دي په خپل جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې د هیواد اقتصاد په اوس وخت کې په سم لوري روان دی د هیواد اقتصاد په هیڅ وخت کې دومره ښه نه و زمونږ د دورې د پایل نه مخکې اقتصاد په غلط لوري روان و خو اوس دومره ښه شوی چې ساری نه لري کارپوهان بیا په دې باور دی چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ کوښښ کوي د هیواد د اقتصادي وضعیت په ښه بڼه ښودلو سره د نومبر په میاشت کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي دا کارپوهان وایي چې 50% کې خلک چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نه خوښ دي په دې خاطر دی چې هغه د هیواد اقتصادي وضعیت په سمه توګه سنبال کړی دی او دا د جمهوریت غوښتونکو د ګوند لپاره ښه خبر دی خو د ښه اقتصادي وضعیت ترڅنګ جمهور رئیس ترامپ داسې څو پریکړې هم کړې دي چې رای ورکوونکي ښایي اندېښمن کړي یوه یې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای د پخوانی مشر جان بینن د عدم مسؤلیت فسخه کول ول بل ستونزه یې د سپینې ماڼۍ د یوې همکارې اوماروسا مینیګالت نیومن سره لفظي شخړې وي د سی آی ای د پخوانی مشر په خلاف د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اقدام ډیر خلک حق پک حیران کړی دي د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند سناتور مارک وارنر په دې حق لا داسې وایي د ترامپ دا کار ماته د پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نیکسن وخت را یادوي ځکه هغه به هم د ټولو هغه کسانو خولې بندولې چې په جمهور رئیس به یې انتقاد کوه دا کار مونږ یو ځل بیا داسې تاریخ ته بیایي چې هیڅوک ترې خبر نه وي ځینې نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مهاجرت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو شمېر جنجالي پالیسۍ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې غونډه چې په امریکا کې ډېرو خلکو پر انتقاد وکړه ښایي د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رایې ورنکړي د جمهور رئیس ترامپ محبوبیت هیڅ وخت د 50% نه لوړ شوی نه دی د بروکنګز انسټیټیوټ کې کارپو جان هوډک وایي که د جمهور رئیس ترامپ محبوبیت همداسې لګوي د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته به دا سخت شي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې په کانګرس کې خپل اوسنی اکثریت وساتي دا په امریکا کې معمول دی چې د جمهور رئیس ګوند په منځنۍ دورې کې څوکۍ بایلي خو که چیرته جمهور رئیس په خلکو کې محبوبیت کم ولري نو د بایلل څو چنده زیاتیږي او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ محبوبیت دومره ټیټ دی چې په تاریخ کې ساری نه لري او همداسې مخ په ښکته کېدو دی خو په خپل د جمهور رئیس ترامپ پلویان بیا وایي چې په امریکا کې یوازې د سپین پوستو امریکایانو لپاره نه بلکې د هسپانویانو او تور پوستو امریکایانو لپاره کار روزګار ښه شوی دی او همدا کار ښایي ډیر خلک دې ته وهڅوي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته رای ورکړي
توقع کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې په ځانګړو مراسمو کې د جان چپمن په نوم هغه امریکایي خورزابط ته د مړینې وروسته د قهرمانۍ مډال ورکړي چې د افغانستان په جنګ کې په 2002 میلادي کال کې زخمي شوی و نن په سلګون زرو حاجیانو په جمراتو کې شیطانان په کانو وشتل. د کاله مخکې په همدا غذای کې په ټیل ماټیل کې څو سوه حاجیان چې زیاتره ایرانیانو وژل شوي وو. د بل خوا سکال د سعودي عربستان چارواکو د ترانسپورت او خیمو په بدل کې پر حاجیانو باندې درانده فیسونه لګولې دي او له دې بابته دولتي خزانه ته په میلیاردونو ډالر رسیدلی دي. د پاسفیک په سمندر کې د امریکا د سمندري قواو عمومي قمندان جنرال وینسن بروکس وای چې جنوبي کوریا او متحده ایالات باید خپل پوځي قوت پر خپل حال وساتي او له پوځي مانورو تمریناتو نه د شمالي کوریا سره د مذاکراتو په وخت باید د یوې سیاسي وسیلې په توګه باندې استفاده وکړي. د سه شنبې په ورځ ناوخته د ورجینیا د ایالت د الکساندري په ښار کې یو منصفه حیات د څو ساعته بحث نه وروسته په 2014 میلادي کال کې د جمهور جنرال ټرمپ د انتخاباتي مبارزې مشر پال مانافورت په اتو مواردو کې مجرم وباله.
رانو اوریدم کو دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په هم دي پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه پیل کې اوریدل مهرو خدای مو شي.